شده باشد تا جلسه های بعدی خداوند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ میلمه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد وایي دوی د اوربان هوکړې ته ځان ژمن بولي. مجاهد د یکشنبې ناوخته الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د اوربان د اوسنۍ هوکړې په تړاو په ترکیه کې ناسته لري. مجاهد زیاته کړه چې د ترکیې په ناسته کې به د دې هوکړې د عملي کولو او ورته د ژمن پاتې کېدو په اړه لا زیات بحث وشي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې تر تفصیلي بحثونو وروسته په اوربان سلا شول او پریکړه وکړه چې د اکتوبر په 15مه به بل دور خبرې په استانبول کې ترسره کړي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای د پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې نن دوشنبه د ترکمنستان له یو سیاستوال او پخواني ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره د ټاپي پروژې د عملي چارو د لیدو پر مهال وکړي. دغه دواړه چارواکي د ټاپي پروژې له پرمختګ خوښ دي او دا ورته نوري پروژې د ښه ګاونډیتوب بیلګې بولي. د ښاغلي برادر دفتر له خوا په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نل لیکې کار 14 کیلومتره بشپړ شوی دی. دغه پروژه د منځنۍ آسیا ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان پخوانی حکومت 2013 کال کې د دغې پروژې چارې پیل کړې خو عملي کار یې د ناامنۍ او نورو ستونزو له کبله په ټپه ودرېد. د طالبانو حکومت بیا د 2023 کال په سپتمبر کې دغه پروژه له سره پرانیسته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي دی چمتو دی چې بوداپست کې له ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته کښېني. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین تیر اونۍ تر ټلیفوني خبرو وروسته هوکړه وکړه چې راتلونکو اونیو کې به د اوکراین جګړې په اړه هنګري کې مخامخ سره کښېني. زلنسکي پرون د اکتوبر په 19مه له NBC سره په مرکه کې دا هم ویلي ډاډه نه دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جګړې پای ته رسولو ته چمتو واوسي. هغه زیاته کړې د جګړې د پای ته رسولو په موخه باید پر مسکو باندې فشارونه زیات شي. د سولې دا هڅې داسې مهال کېږي چې روسیا او اوکراین لا هم یو د بل پر اهدافو بریدونه کوي. او د ایران قضایی قوې یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د قم ولایت لوی سرانوال کاظم موسوي د یکشنبې په ورځ د تورن کس د هویت له افشا کولو پرته وویل چې دا سړی د شنبې په ورځ د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د موسوي په وینا تورن د تیر کال په ډسمبر کې موساد ته د محرمو معلوماتو د لیږلو په تور نیول شوی و. د ایران قضایی قوې د اسرائیلو سره د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د اسرائیلو لپاره د جاسوسۍ په تور څو کسان نور هم اعدام کړي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ښه راغلاست د یو ولسم ټولګي و د یلسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیوانات فایلم چې تېر لوست کې موږ ویلي وو هغه راځو د هغو ډلې پېژنو یا د هغوی ټولګې پېژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګې باندې ویشلې وه چې د کلکپوټوکو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیه ټولګې او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پېژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې مسفې څخه تر یو سلو درېیمې مسفې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پوټوکو ټولګې لومړی پېژنو. د کلک پوټوکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل سوی دی چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي دوی خپل جوړښت چاوخوا کوم جوړښت لري هغه ډېر کلک دی او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی سو. دغه رقم د کری فش نه دي، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي چې دغه ټوله حیوانات چې دی په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دی په اوبو کې سمندرونو کې دغه رقم ځینې ډولونه چې دی په ډنډونو ویالونو کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راز وته کلک پوټکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټکي چې دی د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دی د هغه څخه جوړ شوي دي او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بې شمزیو حیواناتو په ډله کې دي. او د دوی بدن چې دی خپل درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نسخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دی د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دی څو واچ کله وده کوي خپل پوټکی اچوي چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي چې د کلک پوټکی وده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزې څخه دی او دوی په مختلفو چاپیریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دی. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې چې دی هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپیریال په ښه ډول سره حس کړي وویني. او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او په دغه کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولای شو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټول کې دغه کلک پوټکی شي کېږي شمیرلی شو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دی د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي او دوی چې دی هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري چې ځینې چې دی پارتوجینیسس دی چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي. او همدارنګه دوی چې دی د اطراح عمل چې دی هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سرته رسوي. سرزو د حشرو ټولګي، د حشرو ټولګي کې چې دی موږ وایو مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغه ډله کې راځي. یعنې د ډېره برخه د ځمکې دوی څه کړی دی تشکیل د ډېرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی موږ وایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دی. دغو حیوانات د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دی. او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دی، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې د غذایي زنځیر کې ورسره مثال د کم نباتات چې ګردات چې غذایي زنځیر کې هم برخه اخلي او کم نباتات چې ګردات چې د ګرد خپرونې کې هم دی مرسته کوي. چې دی د ځینو هغه کم نباتات چې مثال شرنګ ولري، شبوي ولري، د هغو نباتاتو کې پر هغو باندې کښېني، پر ګلپاڼو باندې، چې د هغه له امله څه کېږي ګرد شندنه صورت نیسي، چې په تېرو لوستونو کې موږ د دې څخه د دې په باره کې خبرې کړې وه. او دغه حشرې چې دی دوی په مختلفو ساحو کې د ځمکې مثال په خوږو اوبو کې، په تروو اوبو کې، په وچه کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د ځینو د حیواناتو د پاسه هم خپل ژوند شکوي مخته وړي. راځو ورپسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوې پیژنو. حشرې چې دی د دوی هم موږ وایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، سینې او نسخه. سر کې چې دی حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي، انتنونه دي او خوله وجود لري. همدارنګه د سینې په برخه کې چې دی د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دی په هغه د سینې په برخه کې چې دا خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډېر کړي ویشو سوی ده، یعنی کړي جوړ شوی ده بند بندي. او بل د نس په برخه کې چې دی د دې کم هضمي سیستم، تنفسي او تناسلي سیستمونه ټول په دغه برخه کې قرار لري. د دوی د چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپل د دوه انتنونو لاري د بوی او لمس په هیڅ کې ورڅخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه ځنی چې دی دوه جوړې او ځنی هم څلور یو جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه موچان چې یو جوړه همدارنګه ځنی نورې چې دی یو جوړه وزرونه لري او ځنی چې به دی هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژیان یادولای سو همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي یعنې د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی سي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی سي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی سي همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونو په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې موږ وویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینې چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې دی پوټکی چې دی هر کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ شوی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی سي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړې شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دي چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دوی د وخت کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیزس یا هم استحالې په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دی د هګۍ لاروا دا پوره مرحلې سرته رسي لکه مثال مچی د پتنګ دی او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسلی دلی دغه کم حشرات چې دي مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دي ملخان دي ځنی کوچنی خزدې کې دي میژیان در ټوله د دې په ډول کې راځي او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینی پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوی پوټکی رامنځته کیږي ورپسې راځو د دوی ډلې څخه معمولی ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندې نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دی هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دی هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خاصه خو بل خواته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دی ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي چې دا چې دی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دی پسې د معمولی ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري معمولی ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر سینې او ګیډې څخه د سر په برخه کې چې دوی دوی دوه نیشونه لري انتن ته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال د رقم حصونه چې دوی کولی سي همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري جانبي سترګې لري چې د دوی سترګو په واسطه دوی د هرې وی څخه کولای شي شان ویني او یعنی څو وجهې دي دا کم عدسی چې په دې کې وجود لري څو وجهې عدسی دي او د سینې په برخه کې چې دی د دې سینې چې د په درو برخو ویشه سوي د مخکینی سینې منځنی سینې او ورستنی سینې ده چې دا سینې چې دی خپل بند بند یو د سینې په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري او بل چې دی د ګېډې برخه ده چې په ګېډه کې چې دی د دوی تناسلي غړی یعنې د دوی کوم سیسټمونه چې دی د ملخ کوم سیسټم چې دی هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل ګټوره حشراتو څخه شمېرل کېږي چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نران دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندې مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کوم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسوي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسوي؟ د کارګرانې ښځینه مچۍ سرته رسوي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیراتو وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپله دغه د زوشا څخه د لاروا لپاره سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کوم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کوم ښځینه کارګرانې چې دی دوی د زوشا اخلي چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیراتو وروسته په مثال د کسټروز او لولوس قندونو باندې بدلوي چې بیا کله چې خپل په کندو کې دوی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه تبخیریږي چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه شیان دي. ورپسې راځو د ورېښمو چنجۍ چې دی. ورېښمو چنجۍ چې دی دا هم د ورېښمو تار ورڅخه رامنځته کېږي چې دا چنجۍ لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه دوی سوشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچېږي او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړېږي، او د غوزې په وخت کې دوی خپل د استراحت مرحله سرته رسوي. کله چې لاروا مرحله سي دوی د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي چې د الوزتو مخکې مثال کوم کسان چې دی راولاړېږي او د دې کوم دغه چې دی ایشوي او د دوی دغه کوم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پوښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پوښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله می منی هیله لرما چی جوړو او صحتمند بیاست. شنو غلاست د ولسم توګی و د لسم لوست در از لوست کی رازو مور او تاسی زنی غدات او هم دارنګ د دوی هورمونونه پیژنو چې دا کم هورمونونه چې دیس مش په بدن کې کوم تغیرات راولي او پر کوم برخو باندې تاثیر کوي. په تیر لوست کې مو د کلسیم د کچې اندازه، د ګلوکوز د کچې اندازه، همدارنګه د هدف حجره مو پیژندل چې دا کوم هورمونونه چې تولیدېږي هغه څه ډول د هدف حجرې ته خپل ځان رسوي او پر کومو هدف حجره خپله څه شي ده هغه مو ټوله زده کړل. نن ورځ لست کې راځو دغه کوم پاتې موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس د یو اویم صفحې څخه تر پنځه اویم صفحې پورې دوام کوي. تاسو نو خامیه غوده پیژنو. نو خامیه غوده چې د ماستر غوده په نوم سره هم یادېږي چې د بدن د اندوکراین سیستم یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دغه غوده چې د مغزو په پای کې موقعیت لري او په ځانګړې توګه د مغزو لاندې برخه کې په یو هډوکي کې چې د سیلا زګ په نامه سره یادېږي د تکرار لري. او نو خامیه غوده چې د بدن د هورموني توازن او تنظیم لپاره حیاتي رول لوبوي. د نخامیه غدې جوړښت دی هغه د غدې د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غدې تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي.
د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غدې شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري، او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. په دې کې چې دی د نخامیې غده چې ده مختلف ډوله هورمونونه دغه کوي ترشح کوي چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډول سره ویلی سو چې نخامیه غده چې ده یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي. او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه سوې ده، او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه، یعنې د نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي، لکه د تایرایډ غده، د ادرینال غده او د تناسلي غدې چې شي دي، دا ټول د نخامیې غدې په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې ده په دې کې اختلاطات کولی سي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي، یعنې د دې د مثال تخریبېدل یا دې ته زیان رسېدل زموږ د بدن د ډېرو برخو د ډېرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی شي. ورپسې راځو د نخامیه غدې ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولې شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیې غدې د مخه برخه لخوا تولیدیږي، یعنی د مخکینی برخه چې ده، او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده، د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي. چې دغه جی هچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او آزادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې خموشته معلومیش دوی کوم اساسی فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي، یعنی د جی ایچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډیر مهم دی، او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډیریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای سي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل سي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده، د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی ایچ هورمون چې دی ډیر مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروتینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم، د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چې کیږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي. او کچیر د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال کچیر جی ایچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي، د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي. او کم د رشت کمبود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میشتې د ماشومان چې دی په هغه په واده کې ځان جامنس کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري، او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري. عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیات ډیر چټک یي، ډیر زیات یي، نو ځکه دوی ډیر فعالیت سرته رسي، ډیر انرژي مصرفوي. که چیرې دغه انرژي کموالی پکښې راښکاره سي نو موږ په دې باندې شکمن کیږو چې دوی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښې کې کمبود سوی دی. یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري. رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې. ورپسې د نخامیې غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی. د پرولکتین هورمون چې دی دا د نخامیې غدې د مخه برخه کې تولیدیږي، او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري، خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو دپاره خورا ډیر مهم دی. او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی، بلکې د تناسلي سیستم، د امیو ایمیون سیستم او هم دارنگه در بدن در نور فیزیولوژیکی فعالیتونو سره هم تراو لره. در پرولکتین فعالیت چی دی هاگه مثال در شیدو تولید دی سطر سی چی مجرد ویل پرولکتین چی دی در شیدو تولید تواده ورکوی او در حمل ورس در پرولکتین در سینه غدو که در شیدو تولید لپاره آرین شرایط رامنستی کوی چی دا هرمون چی دی در شیدو تولید اول پیلوی او در ماشوم در تغذیه لپاره آرین او مهم دی. همدارنګه دوی چې دی د تناسلي فعالیت شکی تنظیموي لکه څنګه چې مو وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري. یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې د فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي. نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا په پرولکتین کچیرې په کوم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي. ورپسې د پرولکتین او وروسته راځو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو. د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډه ډول سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کوم هورمون چې دی د نخامیې غدې د مخ برخه چې ده د هغه دخوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمولو لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي. د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال دغه کوم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي. د دې کوم میتابولیزم عملیې چې دی هغه تنظیموي. همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي. د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي. همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخې او خولې مثال د خولې کېدلو اندازه شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او که چیرې کمش پکې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي. ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د اډرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ای سی ټی اچ هورمون دی. د ای سی ټی اچ هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي. دوی چې دی دغه د نخامیه غدې د مخکینی برخې د خوا تولیدیږي او دا هورمون چې دی د اډرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشې کولو تنظیم په غاړه لري. په ځانګړي توګه دا کوم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو دغه کوم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی دا د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي. یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینه کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی. فولیکل تحریکونکي هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د ډلې څخه شمیرل کیږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدیږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي. چې دی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کوم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړی سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي. یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال اچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د ښځو او نارینه او د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي. یعنې پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي، پروجسترون په ښځو کې، پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي ترشح کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي. ورپسې راځو د نخامیې غدې وروستۍ برخه. د نخامیې غدې په وروستۍ برخه کې موږ او تاسې وایو دوی چې دی د پوسټیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیې شاخه هم بلل کیږي، او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زید دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشي کول دی په غاړه لري. دوی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړې توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین څه کوي تولیدوي. همدارنګه ADHD دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي، چې دا هم د چا په واسطه د نخامیې د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوسټیریر لوب په واسطه تولیدیږي. ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده. انشاءالله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیې غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوټ کړي او زده کړي مو سي. اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو. دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم، د هورمونونو تولید، د اوبو توازن، همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غصې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده. هایپوتلاموس چې دی د نخامیې غدې سره کار کوي ترڅو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حده پورې مخته وړي. دا اوس موږ اوسه د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د نخامیې غدې دندې څه شي دی واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او آخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابللی دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلې همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زمونږ ستاسو خپرونې اوري. راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه کله چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د عمه دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبختانه وایم نره تراغلی میدان وردگو که بلی جون می حال تر نره کرده تردی رفوره خو که بیا دیزدک رو بخی تراسم بیا بنو جان خوشبخت ده وگرنم جا که چه متاسفانه چه پدسی سواله و پدسی ولاد و کلی کیم چه حال تا لدر پخواد خل جونو تا دیزدک رو زمینه دون احل نره بره بره خو خوشبخت هم الاتی مورفلار متقابل که او سیدل نو هم دقل تا اما لومه ازدک که یعنی دلومه تو گیت خب مقابل که می در شروع کرده ده یا دلسم تونگای می خان همدل تا مقابل که پایت راسا ولی او سلغه نخان لور ازدک که می خان تر او سنو هم ده کابل که ترسره کرده ده
لمیدان ورده گونه چوشتو چه کابل تا مو کده وکده
کورانه پلار مور زکه چه کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د تاکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي هلته لاړ شي زما مور هم د لفرسې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی کورم ځکه ده ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه مونږ یې هم همته روسېدي
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي لوړ زده کړې مو هم کړي دي که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه
لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې دغه وخت کې چې مونږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو په لسیعلي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه وه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلته چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیست شم کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدې نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده دوه کلنه دوره وه دوه نیم کلنه دوره وه
دوه کلنه دوره وه خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته
ولې مو د خوښې رشته نه وه مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي
بله بله بالکل نو ستاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي زه هم دمو کسان له داسې خلو چې بریالی وم ولې مخکې لغه نه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولم او کار به کوم په دغه برخه کښې نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم
ډېر ښه ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست
نه کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خوالی دی پانتون لخوا می چلور کلا ندارا دیر بلیلی توب سرپای تا ورسی دیولا او یعنی جان ویلی شم چی جورنالست هایم او بلاخلا دی جورنالزم لسانس
مخیلی دی چی دا جورنالزم ول ولی رسنه یو سرم و فعالیت پایل کامکاری پایل کرا
بلو دی مهندسی پانتون بلی سمستر که مسما دی افغانستان دی رسنه سر دن دا پایل کرا همه دی لامل شد چی زده ورز دی خواد خواد دن تا تلالم بیانو مجبور شم چی خپل پاد
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متحیه کوو خبرونه آمادګي نیولای یا په کوم برخه کې
په لومړی کې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ وروسته له هغه نه تېره کمه موده کې بالاخره وتوانل چې راډیو خپرونو ته لاره پیدا کړم او هماغه دې له امل شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف مسخه هم
چینل هم لري معلومات راکړي څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسو او په خپل مو یو یوټیوب چینل پرانیست
گروپ سره دنده تر سره کړله په جنګل ټو ګلمر ټلویزیون او بیلابیل خپرونې مې په دغه ټلویزیون کې مخته یوړلې چې هم دی بیان دی یا پرزنټارې په توګه هم هم ورسره غنه هم د دغه ټلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راهیسې په دغه ټلویزیون کې د خپرونې خلیږي د هغې د پروډوسر په حیث وم ولې ورسره غنه مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولی کار کوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولی ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دی نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي نو ما هم د دې له امله شول چې ما غوښتل ما ویل راځم نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخته وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همیشه لپاره استفاده مې وکړله او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتنی آیا دا مو سنجولې و چې کچېری خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبکول شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کوي
بالکل نو څه بیا څه د ځینې وخت به د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی و سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډیره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه درسره ده یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه درسره ده او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان تفکر کوي ولی په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی دی هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ما غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنیو کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه فرصت د هېواده بهر نشتي.
یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه دلا پکښو کې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده، خوره جانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی، مساجم، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزې خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنیو کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا دی لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چاته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، موږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو. یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چاپ چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څه واقعه احساس ترلاسه کړم. نو همدغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینهو ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیدا
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوي، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي، او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوي؟
او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یو خپرونه لرم پخال اسینه سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دفه وکړم ورکوم چې که تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ. وایي ژوند دنیا په ارمان فوت شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړې یو ښه پیام اوسي. ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده. دوه کې یو ځل نشېږي یا په میاشت کې یو ځل نشېږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموماً مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه رادوتوم په لایف توګه مثلا هغه چیز چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، یا هم د استاد له لارې څخه. او یو تسان یو بله خپرونه ده چې نوی نوی مې کار کې شروع کړی ده، څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دوی تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کړم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، ان د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي. نو د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو، دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم واوسي. زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونه چاپ کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنی په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي، یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زمونږ ټولنه متاسفه نه دغې برخې نه ډېره لري.
ډېر الله د لیدونکو هغه فیدبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
ښه دي، ښه دي. نور څه دي؟ اوس ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنی وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېنم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم، هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم. ولې ځینې وخت داسې یو څه لولې چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو، دا وکړو، دا وکړو. مثلا د اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هلکانو لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغه هېوادوالو له لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې د خلکو له لورې څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي، که چېرې یوټیوب ښه نه وي، که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کښې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کښې یو. هلته کله چې یو کس را جګېږي، هغه کورنۍ را جګېږي په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو. نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کښې چې زه فعاله یم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کښې مې دنده هم درلودله. هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ، زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سطح پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، موږ کار کوو د رسنیو له خوا چې کوم محدودیتونه دي، د دغه ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صرف زما په خبرونه کې اکثرا گزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خبرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای کې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسات، یو گزارش سات کې د هېوادوال لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ هم کار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي، او همغه دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ساب، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته. اصل په سلو کې
ډېر له که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو خمسولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بیکاره تېره شي، یا مثلا داسې تېره شي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فتایم کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد. Oh, oh, oh.
یم پا داس رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پاناش پا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا پا کوی زلف پاناش پا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا محبت دستر گو